دا مشال اوریدا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او ملیحا میرزاده هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان او د افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملیحا میرزاده وو.
السلام علیکم. د ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان نگران حکومت وای د ایران لخوا د پاکستان د فضائی حریم د سرغړونې غندنه کوي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د تیاریانو په اړه د تفصیلي جایزې یو غونډه د صوبې نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې او فلسطینی وسلوالو د اسرایلو خلاف جګړه کې راکټې ورولې دي. تفصیل: د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ایران شازده فیرته په دې اړه سخت احتجاج کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د پاکستان د فضائي حدودو سرغړونه کړې ده. دوه ماشومانې وژلې او درې نجونې ژوبلې کړي. خو ایرانی رسنیو ویل چې په دې برید کې د یوې وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي دي. تسنیم خبری اژانس ویلي چې د جنوري په 14مه د غزواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور په کوهی سبس کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې د میزایلو بریدونه وکړ. د اژانس تر مخه په دې برید کې د وسلوالو دوه مرکزونه له منځه یوړل شول، خو تر اوسه دغه ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جیش العدل یوه ایراني سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایران د سیستان بلوچستان سیمې آزادول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف د ځینو مرکزي غړو ترمنځ په سوشل میډیا د یو بل خلاف د بدو ردو ویلو وروسته په ګوند کې د ننه د اختلافاتو خبرونه مخې ته راغلي. د ګوند مرستیال مشر شیر افضل خان مروت په پسین صوبه کې انتخاباتي کمپین پیل کړی. پرون یې په ایکس پاڼه په لیکنه کې د ګوند ویان روف حسن او مرکزي غړي حامد خان اډوکیټ ذهني ناروغانو بلل او کمپین یې پر ځای پرېښودو. نوموړي په حیدرآباد کې خبریالانو ته وویل
دی وای ز پسند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او زم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نکړي او دا پرېکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانی کوي. دوی زما لار نسی او لقبل یې په ګوند کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کړي.
مروت روسته په کراچۍ کې خپل کمپین بحال کړو. تر دې مخکې هم د جنوري په 14مه حامد خان اډوکیټ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې مروت ته تحریک انصاف سره اړه نه لري او تورې پورې کړې چې د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې د نن حالات خرابوي. نوموړي په ګوند کې د اختلافاتو خبره رد کړه او ویل چې مروت ته هیڅ لاریون مشري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری 8مه انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د پریکړې په حمایت کې سپریم کورټ له ګوند نه انتخاباتي نشان بیټ یا بلا اخیستی او کاندیدان یې د آزاد امیدوارانو په حیثیت په خباتو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا زمشو قبایلی او بندوبستی ضلعو کې په لومړي ځل په یو وخت صوبایي او قومي اسمبلی انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شو چې د نهې په ورځ د نوموړي په مشرۍ غونډه کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت د تیاریانو تفصیلي جایزه واخیستل شوه. په غونډه کې ویل شو چې په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی 115 چوکو لپاره انتخابات کیږي چې لپاره تیاریاں روان دي. په خبر پاڼه کې ویل شو چې د انتخاباتو لپاره په صوبه کې د پولینګ سټیشنونو شمیر 15,000 دی چې سه حساس ترین، بیا نور یې حساس او ځینې نور یې عادین یا نارمل ګرځول شوي دي. سرکاري شمیرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې د رجسټرډ ووټرانو شمیر 2,14,293 دی. اونډه کې ویل شو چې په انتخاباتو کې د امن قائم ساتلو باوري کې کول او د شفاف انتخاباتو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کیږي. د پاکستان نگران حکومت د پټرولو د یو لیټر بیا کې 8 روپۍ کمی راوستې دي. د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د پټرولو یو لیټر بیا 268 روپو ته راټیټه کړې، خو د ډیزلو قیمت کې څه بدلون نه دی راغلی. په عین حال کې د پاکستان د بجلی اخیستو مرکزي ادارې د جنوري په 15مه د برېښنا د نظم کامی ادارې نپرا څخه په درخواست کې غوښتنه کړې چې د بجلی قیمت د یو یونټ څخه د پاسه 15 روپۍ زیات کړي. د دې حتمي پریکړه به د جنوري په 1 کېږي. فلسطینی وسلوالو د غزه په شمالي ویجاړ شوی برخه کې د اسرایلی ځواکونو خلاف جګړه کړې. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو تر سلو زیاتې ډزې شوي، فلسطینی وسلوالو ترون په جوابي کاروایي کې له جنوبي لورې څخه د زیات قوت په خودلو په هغوی راکټې وورولې. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایي لومړی هدف و، وې خودله چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپا اتحادیې ترهګر سازمان ګرځولې د لمیان زوړلو او د ګڼو یرغمل شوو کسانو د بیرته خلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسیدو کې لرې پاتې دي. بلخوا فرانس او قطر ویل چې دوی په غزه کې اسرایلي یرغمل شوو ته د درملو رسولو او فلسطینیانو ته د اضافي مرستو د رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه کیږي چې دا درمل د شروع په ورځ، یعنی نن، د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. او د 15 میچونو د شلو اووریز کرکټ سیریز په درېمه لوبه کې نیوزیلند پاکستان ته په 50 منډو ماتې ورکړه. لوبه نن د نیوزیلند په ډنیډن کې وشوه. نیوزیلند پاکستان ته د 240 رنزونو هدف ورکړی، خو پاکستان د 2 وکټو په نقصان 190 منډې وکړه شوې. داود مشال، ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ډې واوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړه. کچر سره روانه غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر سم د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان د ګران حکومت د بلوچستان په پنجګور کې د ایران حمله غندنه کړې او دا یې د خپل فضايي حدودو سرغړونه بللې ده. روانه غړي کې تفصیلي معلومات درکو. د تحریک انصاف د مرکزي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په رسنیو کې توده شوې. شنو کې وایي دغه اختلافات پر ګوند خراب اثرات لرلی شي.
شیر عبدالمروت بیرسٹر گوہر داغ کسان دی کم چې سمو دولان دی پارٹی ته راغلی دی وخت کې مشری د پارٹی نشتا او دغه مشری نه کېدل دا وزاري خبر دی غټ نقصان رسی.
د پاکستان د ګران حکومت د پېټرولو یو لیټر قیمت کې 8 روپۍ کمې کړې، خو بلخوا نپرا نه غوښتنه شوې چې بجلی دې ګران کړي. ولسوای دا ورته ګټه نه رسوي.
نو چونکه ما 8 روپۍ بچ کړې او دا د بجلی راته 5 روپۍ ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا د حکومت ډېر غلطه پالیسی ده چې یو طرف ته چی ارزان کی نو موږ ته بل شي ګران کی.
پښتون سیاستوال، قانون پوه او مبارز لطیف افریدی لالا لومړی تلین پرون ولبانځل شو. د هغه ملګری د ژوند په اړه وایي
اغه یوازنی ارمان د سیاسي مشران د سره راغون شي. په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کې ني.
نور موضوعات هم تاسو لپاره په روانه غړې کې لرو. مشال رډي سروس. مشال رډي تاسو غواګي. د پاکستان نگران حکومت د هیواد په بلوچستان کې د ایران د حمله په اړه خبرګون خوده لري او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت د جنوري په 14 په یو اعلامیه کې د غبرید د خپل فضايي حدودو سرغړونه بللې ده او ویلي دي سختي نتیجې لرلې شي. پاکستان وای په برید کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنکۍ ژوبل دي. په عین حال کې ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره د بلوچستان په کوه سب سیمه کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په توغندیو بریدونه او بې پایلټه الوتکو په نخه کړې دي. د ایران تسنیم خبري اجانس د سه شنبه په ماښام دغه بریدونو په اړه خبر ورکړ. نور تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د پاکستان لنډمهالي حکومت په بلوچستان کې د ایران حمله په کلکه غندلې ده. ایرانی دولتی رسنیو د جنوري په 14 ناوخته ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او لمینځي وړي دي. هم د جنوري په 14 د شپې ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خبرولو دا بریدونه په کلکه وغندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضايي حدودو سرغړونه په کلکه غندي چې په پایله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنکۍ ټپيانې شوي. اسلام آباد خبرداری ورکړی چې د پاکستان د حاکمیت دا سرغړونه په بشپړ توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلی شي. د برید وروسته لاغې شوې چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایرانی پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایرانی پولیس وژل شوی و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځ هیوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. جیش العدل یو ایرانی سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. دغه ډلې په دې انګړ کې لکلونو راهیسې خپل وسوالې مبارزې ته دوام ورکړي او د ایران په مختلفو برخو کې خونړي بریدونه کړي دي. ایران د دې ډلې ګڼ مشران وژلي دي. د برید په داسې حال کې شوې چې د جنوري په 15مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د جیلانی دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې په ملاقات کې د سیمې امنیت لپاره د اړیکو او هم آهنګۍ په زیاتولو ټینګار وشو. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14مه د شوې ایران حمله په اړه ویلي چې له تهران سره د خبرو لپاره د تماسونو غنې لارې شته، نو په داسې حال کې خپل سری کړنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور ته ډیر زیان ورسوي. تیره میاشت ایران په سیستان بلوچستان کې په یو حمله کې 11 ایرانی پولیس وژل شوی. ایرانی چارواکو د دغه حمله ذمہواری پر جیش العدل ډلې واچوله او له پاکستان نه غوښتل چې په خپل خاوره د دغه ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې تر مخه جلیل عباس جیلانی خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د برید غندل او د همکارۍ ډاډ ورکړو. د یادونې ده چې ایران د جنوري په 15مه په شام او عراق کې هم د میزایلو حملې کړې وې. ایرانی رسنیو ویلي چې په شام کې د اسرائیلو استخباراتي دفتر په نښه شوی او په شام کې د داعش مرکزونه ویشتل شوي دي. عراقي چارواکو د استخباراتي مرکز شتون بې بنیاده ادعا بللې ده او د احتجاج په ډول یې خپل سفیر له تهرانه ورغوښتی و.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل، ایران وایي د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل اډلې پر دوو مرکزونو د توغندیزو او بی پایلټ الوتکو حمله کړې دي. ایران لدې حمله یو ورځ مخکې په عراق او شام کې هم د توغندیو حمله کړې وي. د دې حملو اثرات به د سیمې لپاره سوي او نور هیوادونه په تیره امریکا به څه غبرګون وښایي. د دې موضوع په اړه احمد اکل د سیمیز چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلي، ایران د حمله په کوم ډاټ سره کوي؟
ایران په دغه بریدونو سره غواړي هغه خپل نفوذ په منطقه کې وښایي او په منطقوي لحاظ باندې ځان د یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامي صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کار یې مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همداراس په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې دغه په حمایت سره خو اوس دوی غواړي چې دغه بریدونو سره ورسره د سلیمانی تر وژل کېدو ورسره چې د امریکا ځینې اډې په عراق کې په نخښه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوی دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې ګواکې د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجي کیږي دغه ځواب ویلی شي.
دا خو تقریبا اوس مهال د سیخکاری چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ کې پیل شوې نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکو کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې و تر ډیره حد پورې دا حمله هم د سویل کېږي چې اصلي طراحان د دې حمله هم د سپای پاسداران وو، یوازې حماس په دې کې وکارول شو. نو جنگ د مغه ووم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوې ده په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او د غوډ متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د تزواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نوو باندې د اوکراین د جنگ نه وروسته د روسیې د چین د ایران او د غوی د زین متحدینو او د امریکا د امریکا او د غوی د متحدینو ترمنځ روان دی چې دته یو سوړ جنگ ویلې شو.
همدر صاحب، د بیگانه یو حمله پر وړاندې او د ایوې مخکینه شپې د حمله پر وړاندې به ساسو تصور څه دی چې د لویدیز په تیر د امریکا خبرګون څوي؟
خدا مستقیما د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې تاسو ځاین په نخښه شوی دی، په عراق کې هم داسې ځاین په نخښه شوی دی چې
او بخې همدرد صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله یې ویشتلې ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دې باندې حمله کړې ده او دلته هم د جیش ولا دل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیماً د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې، یعنې دا صحیح ده چې د روسي یاغیانو تر شام د دوی لاس دی، لیکن مستقیماً تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی.
سبیس چارو پوها شفیق همدرد سره مو د متکل مرکه واوریدله چې د پاکستان په خاوره د ایران د برید په اړه و.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال ته تاسو غواګی په پاکستان کې انتخابات د شاوخوا درې ونی پاتې دي، خو لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دي چې څنګه به تیر انتخاباتو کې ول. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دي د جنوري په 15مه خبرونو سره د خبرو پر وخت تور پوری کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی او اسټابلیشمنت یې په ټاکنو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نون یوې مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په وکړه کې یو انتخاباتي جلسې ته په وینا کې په عمران خان تور ولګاو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نښه یعنې بیټ نه ورکول نه پس ډېر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یونیم کال حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بېلې بېلې نښې ورکړې دي. که څه هم ګوند الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15مه جنوري په اډیالا زندان کې د خپل یو مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټابلیشمنت او عدلیه په ټاکنو کې د هغه مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د د تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټابلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا څه لومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چوس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے ان پری دی اند پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکڑ دی اندا چت پیو مو زبه معاشره کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیټر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی، خو وایي چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي. د مشال رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل
عدلیہ او اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف جکم دے دا ٹول پو یو پیج بنی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا ایسا دا منتخکاری دا سی لیکن منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شے جکم دے کنا منگو خو گورو گراؤنڈ ریالیٹیز اور اغینا جکم دے منگو یو شے جکم دے کنا آگا منگا اخذ کو نو دیکھ او شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ماں تخبل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگر جکم کینڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نہ خو پیڈ نہ دا لیکن الیکشن کے بغیر غٹ سرپرائز ہوگی.
بلخوا په 15مه جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي، خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی. په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
پی ٹی آئی ہو دا عدالتونو نا او دا سماعتونو نا چے وتا وقت ملو شی ناغی با کمپینو کی دا دے سارا سارا دا غی اہم امیدواران چی دی ناغا انڈر گراؤنڈ دی خو دا خو یو فیصلہ راغلا او کچرے پا دے فیصلہ بانے اکتفا ہوشی او پا ازاد حیثیت کے ہم دا پی ٹی آئی دا غا نمائندگان چے دا غی ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس ہم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پارا دمرا آسان نوی او داغی مقبولیت اسم شتا دے موجود دے ووٹ با اخلی
مسلم لیگ نون پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام پتیر یونیم کل حکومت کے دیوبل سر شریک ہو او اسی دیوبل خلاف کمپین پیل کرے دے بلاول بٹو زرداری پا زیاتر جلسو کے دا عمران خان پزے پا نواز شریف نیوکی کوی دا دا گوند دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان تو ہم دا غب پا کورونی سیٹ پا ڈر اسماعیل خان کے دا مقابلے دا پر مضبوط امیدوار ادرولے دے بلخوا د جمعیت العلماء اسلام یو غړی مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصرہ کې کاغذونه جمع کړی دي په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار پړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان په خوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل
پاکستان کے انتخابی عمل ہمیشہ تنازع سرا مخامخ شوی دی سیاسی گندونا ہر انتخابی عمل کی جانبدار داندلے اور اسٹیبلشمنٹ دلاس بہانے الزام لگولی دی انہوں ہم دغا لو بر آوارا 2018 کے انتخابی عمل کے مخالف سیاسی گندونوں اسٹیبلشمنٹ دلاس بہانے الزام عائد کری انہوں بد امرغ عمران خان دغا تورن لگوی موجودہ انتخابی عمل کی پی ٹی آئی دا انتخابی نشان نہ محروم ساتل سابقہ پالیسوں تسلسل دی اسٹیبلش مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نے دی
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذوں نے ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیر خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی پا دوی کی عمران خان پرویز الہی شاہ محمود قریشی حماد اظہر سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تاسو غوږی په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات کیږي خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په ګډون د ګوند ازینی نور مخخان په جیل کې دي په عین حال کې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د اقدام په حمایت کې فیصله کړې او له ګوند انتخاباتي نخا بیټ یا بلا واپس اخستی بیا د ګوند د مشرانو ترمن د اختلافاتو خبره هم په رسنیو کې توده ده د ګوند ځینو مشرانو پر یو بل تورونه پوری کړي او په ټولنیزو رسنیو د یو بل پر ضد ویناګانې هم کوي دا چې تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ ده د نیاز علي په دې رپورټ کې وو
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دي د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزی غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی نوموړي د جنوري په 14 په خپل ایکس چې په خوانی نومې ټویټر دی وویل د ګوند ویان روف اسن او مرکزی غړي حامد خان ذهني ناروغ دي او دواړه د په ضد ویناګانی کوي شرفزل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري اونکړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړی کې د پریښودو اعلان وکړو دی وایي زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او زم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پریکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګان که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي دوی زما لار نسی او لکبل یې په ګوند کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کیږي خرستو شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي دا رسو له حقې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان اډوکیټ د جنوري په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او توری ولګو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منسوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي
دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو
دی وای چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسې وي چې هغه د بل چاپ وینا راغلي وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅه کوي او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت د یو لاریون مشري هم نه کوي
شیر افضل مروت سره لیډ نه کوي
نه نه
شیر افضل خان مروت د جنوري په 14 په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځینې غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټکټونه د خوخي او ناخوخي په بنیاد ورکړې شوې دي او د ګوند ځینو مشرانو یې خپل خپلوانو ته دا ټکټونه ډالۍ کړې دي په پیښور کې خبریال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لوی ستونزه د مشرۍ سیاسی لیڈرشپ تا او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دی یا باور نه لري.
کم پاکستان تحریک انصاف کې دنه یو مسله ده، یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي، هغه د عمران خان، شیر عبد المروت، بیرسٹر گوہر، دا کسان دی کم چې سمو د وړاندې پارٹی ته راغلي دي، یا بیا حامد خان غوندې کسان دي چې هغه په سیاست کم از کم نه پوهېږي، پارٹی چلول او الیکشن کول، پورا ملک کې ټکټونو تقسیمول، علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول، دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دی. دے وقت کے مشری دا پارٹی نشتا اور دغه مشری نہ کی دل دا وزاری خبر دے غټ نقصان رسئی.
پتا سی حال کی چہ پاکستان تحریک انصاف گن مشر او پخوانے وزیر اعظم عمران خان پزندان کی بندی او دا گن سخائی دا کرکٹ بیٹ نخا دا الیکشن کمیشن فیصلے مطابق دا پاکستان سپریم کورٹ پیرتا اخستی دا. پا کراچی کی خبریال امیر محمد خان بیا وائی دا الیکشن وقت ٹاکلے شوے دے. پتا سی وقت کے دا ڈول اختلافات دا گن دا مشران سرا دا پارٹی دا پلویان لپاره هم یو امتحان دی.
راتلون کے انتخاباتوں کی وردی خام خان نقصان اور نقصان بنیادی وجہ دادا بیرسٹر گوہر خبر پل بیان کے داو ویل چہرہ منگ پر سوشل میڈیا میں ردی خبریں پرچار رکو چہرہ زمنگ اوریجنل کینڈیڈیٹ سوکھتی داغی نشانوں نے سوکھتی خلق تھی اکیلا ووٹ ورک کی خوب بل طرف شیر افضل مروت کی آگت پی ٹی آئی طرف خلقوں نے دل خر رسپانس ملا ہوئی گی اور اگر خلق تو وہی دا چیرے ٹکٹوں تقسیم ٹک نہ دے شوے کم خلق پی ٹی آئی کی دعا درے سلور ولاڈ دی آگی بت شیر افضل مروت تا خبر کوٹ گئی چہرہ شیر افضل مروت تم وہی ٹکٹوں خدری تقسیم شوی او دا خلق دا نظر دے چې دا شیر افضل مروت چې کوم بیانیا مخې ته بوزي دا په در اصل د عمران خان بیانیا دا نو دا د پی ٹی آئی د ووټرانو امتحان هم دی چې آیا هغه خپل ټیک سړی بسنګ پیژني او دا د پی ٹی آئی د قیادت لپاره هم امتحان دی.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ځنی مشران پر رسنیو ټولنیزو رسنیو په یو بل سختي نیوکی کوي او تورونه لګوي، خو بل خوا د پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان د جنوري په 14 د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره په خبرو کې ویلي په سیاسي ګوندونو کې اختلافات وی او دا جمهوریت نوموړي ویلي د پی ټی آی عہدداران او کارکنان دي په اختلافاتو کې نغورځيږي او د عمران خان هدف ته وګوري. ټاکلې شوې چې د 2023 کال د فروری په 8 په پاکستان کې انتخابات وشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږیږئ. د پاکستان د خزانه وزارت پرون د پېټرول په نرخ کې د یو لیټر په سر د 2 روپو کمی راوستي، خو بلخو د بجلی د تنظیم قومي ادارې نیپرا په برېښنا 15 روپۍ د ګرانولو غوښتنه هم شوې ده. ولسوای چې د پېټرولو په بیه کې کمی او د بجلی په هغه کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
د جنوري په 14 د پاکستان نگران حکومت د پېټرولو په نرخ کې 8 روپۍ کمی راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې ډیزلو نرخ یې نه دی کم کړی، خو د پېټرولو د یو لیټر نرخ یې 280 روپو ته راکوس کړی او د ډیزلو نرخ 215 روپے دے. پا مردان کی دا سورلو گاڑی چلون کی نور محمد مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی سی این جی سٹیشن پرانیزی زکا چی دا پیٹرولو 8 روپے کم نرخ دوی تا حس فائدہ نکوی.
اوس 8 روپے پیٹرول ارزان شو، ٹرانسپورٹ لخام خفا کر دی چی دویم 10 روپے کرے کما کی او 220 والی دا نیمو نزیاد گاڑی ولال دی زګه چې هغه دا 7000-8000 روپو پېښور انا جانا خوري، خو زما دي افسرانو ته خواسته چې دوی دې د روډ سروي وکړي دغه متعلق د نرخنامه ورکوي کو دا کرې 150 روپۍ يم زمنګ په غاړه زاده د کو برو.
بل خو د جنوري په 15 د پاکستان سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی د بجلی ادارې نپرا ته د بجلی په نرخ کې د سیواوالي غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې بجلی دي 15 روپۍ او 35 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې سیوا کړی. نپرا اداري ویلي چې په درخواست بعد اوریدنه د جنوري په 1.5 کوي او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصلې سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غوندې نوکر پیشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي. نو چونکه ما 8 روپۍ بچ کړې او دادا چې بجلی راته 15 روپۍ ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دی نه سبا چونکه ګیسونه هم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر تو بو گرمول دا پارا د دې سیزن ډیر تکلیفي په دې موسم کې. نو چې کوم ما التا 8 روپے بچ کړي نو داغه په نسبت بدلتا 100 روپے ما نقصان وکړو. نو زه خو کدا وګورم دا د حکومت ډیر غلطه پالیسی ده چې یو طرف ته شی ارزان کی نو موږ ته بل شی ګران کی.
دا مردان اوسیدونکو شهزاد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د خوراکي شیانو په نرخونو او کرایانو کې هم کمی راودی
د دین داسې اندازې لګی چې لګی ایس اړو سو فائدہ ونه کړه لکه چې یو طرف ته مثال پېټرول ارزان شو نو بل طرف ته چې کم دی د بجلی ګران شو اوس پېټرول خو ټیک د هر چا ضرورت کیږي خو د ډیر داسې خلک شته چې هغه پېټرول ضرورت کیږي نه چې بجلی ضرورت دی نو په کار دار چې بجلی ارزانه کې پېټرول خو خپل ځې ټیکو لګی او صحیح نظام روانو
د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جنوري د میاش په خپل رپورت کې ویلی چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه اداره زیاتوي چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان
مشال ریډیو تاسو غوږی په بخور کې د غرمې 12:00 شوې دي ملیح میرزادان د خبرونو لنډی زور
د پاکستان ګران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلی شي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ایران شاه سفیر ته په دې اړه سخت احتجاج کړي په خبر پاڼه کې ویل چې ایران د پاکستان د فضايي حریم سرغړونه کړې دوه ماشومان یې وژلې او درې نجونې ژوبلې کړې دي ایران یې ورسنو ویلي چې په دې برید کې د یوې وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي دي د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسلیم خبري ایجنسۍ ویلي چې پرون دغو ځواکونو د پاکستان او بلوچستان د پاکستان د بلوچستان د پنجګور په کوهې سبس کې پر جیش العدل وسوالې ډلې د میزایل بریدونه کړې دي تر اوسه د غډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي د خیبر پختونخوا زمشو قبایلي او بندوبستي ضلعو کې په اول ځل په یو وخت د صوبایي او قومي اسمبلۍ انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا د لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه له دفتره پرون په یو جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نهې په ورځ د نوموړي په مشرۍ غونډه کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت د تیاریانو تفصیلي جایزه واخیستل شوه په غونډه کې وویل شو چې د شفافو انتخاباتو باوري کولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کیږي د پاکستان نگران حکومت د پټرولو د یو لیټر بیه کې 8 روپۍ کمی کړی دی د خزانه وزارت د جنوري په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې د پټرولو یو لیټر بیه 2.78 روپۍ ته راټیټه کړې خو د ډیزلو قیمت کې څه بدلون نه دی راغلی فلسطینی وسلوالو د غزه په شمالي ویجاړه شوي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو تر سلو زیاتې ورځې وشوې فلسطینی وسلوالو د جنوري په 14 په جوابي کاروایي کې له جنوبي خوا څخه د زیات قوت په خودلو سره پاغوی راکټونه اوورول او د 15 میچونو د کرکټ شلوبري سیریز په درې ملوبه کې نیوزیلند نن پاکستان ته په 15 منډو ماتې ورکړه
دا خبرونه لنډیز مولا ملي حمیرزاده واوري ساسه پام د نور رپورټینګ په لور راګرځوم په پېښور پریس کلب کې د جنوري په 14 پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین ولمانځل شو د نوموړي د تلین په مناسبت په غونډه کې د پښتون ملت پالنې جمهوریت او بشري خون په برخه کې د افریدی مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې لطیف لالا تیر کال د جنوري په 14 په پېښور هایکورټ کې دننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس د ډزو په پېښه کې وژل شوی و نور تفصیل غلام غوث راکوي
د جنوري په 14 نیټه د تلین د لمنځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو وکیلانو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت اپریدی په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوزي شي
نو نسوات یو کال نظم تعلق یې ورسره هغه یوازنې ارمان چې هغه کم وو غداو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې د دې چې کم د یوازنې لار دادا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغونډ شي په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول په روان شو
له بلوچستان دی غونډې ته راغلي د ارواحات عبداللطیف افریدی ملګری ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو بحرانونو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلی وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بحران دی، ډیر لوی دی چې د ده خلاص دا په ډیر وخت به موږ ډکه نه کړو. هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم هر شي باندې دا ځورېدی. زه د ده په بیټه کې ورسره ناست وم. دا مسلې چې موږ وچېړلې ده راته ویلې چې یو څو ورځې مخکې زما په دا ګیټ کې اووه کیلو دماکه وسوله. خو د هغه و چې ما موټر ودروي زه په بیټک نه راوتم، دماکه هلته وسوه. خو ډول کشکې په دې دماکه کې زما د وجود یوه غوښه نه وای پیدا شوې، زما هېڅ قبر نه وای. یعنی دوني ځورېدی تر دا حده زهیر سوی لطیف لالا.
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه پخپله د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ دغه اړخ چې وو دا په دې پېښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کېږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډېر ملګري داسې وو چې د هغوی سره به د سمیسټر فیسونه نه وو. نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا له وروستو لطیف لالا به ماته ویل چې ته راځه مه خپل وخت مه ضایع کوه، فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط ماله راځي زه دا کار کوم. زه د دې ګواه یم، زما د خپل سترګې د دې ګواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د ده د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیژنده یا به نه پیژنده، بیا که به د جلال آباد و که به د کابل و که به د کندهار و که به د کوټې و که به پریدی و که به یوسفزی و کار څوک و د دوی مالی مرسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دی لیدلی.
عبداللطیف اپریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی یې د یو ملتپال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوري غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زنداني شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچې د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کې اول جیل تیر کړو. بالکل ماته ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کې مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کې مونږه چې سټوډنټان راغون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشولو او بیا دغه نه پس د ضیاء الحق او طویل مارشل لا او چې پاغي کې لطیف لالا کوم به درنیم کال ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته دا ویلو یې زپې خبر جیل کې پاتې شوې ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوې ما په هری پور کې پاتې شوې ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغه کې هم اغه یو وخت پر ایمرجنسی لګولې چې په اغه ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شو او بختربند والی د وکیلانو په تحریک کې اغه باوجود اغه هاوس ارست شو. نو اغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14 نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوی و.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 پېته، 2,110، 11,980 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
مشوره لري تاسو غوږی د پاکستان د سپریم کورټ لخوا له تحریک انصاف اګون څخه د هغوی د روایتي انتخاباتي نخې کرکټ بیټ تر اخستو وروسته اوس په ټول ملک کې د یاد ګون غړي د انتخاباتو قانون له مخې مجبور دي چې په آزاد توګه په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو کمیشن دې نمایندانو ته بیلابیلې نخې ورکړې دي. دوی تور پوری کوي چې دوی ته په ارادي توګه داسې نخې ورکړل شوې چې د دوی په وینا په ټولنه کې ښه نه ګڼل کیږي. دوی وای خو بیا هم په دې نخو انتخاباتو ته ځي. خو د انتخاباتو کمیشن چارواکي وای د تحریک انصاف غړو ته په وروستي پړاو کې هغه نخې ورکړل شوې چې له نورو نمایندانو پاتې شوې وي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د جنوري په 13 نیټه د شپې ناوخته 12 بجې د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ تفصیلي فیصله کې د الیکشن کمیشن په درخواست د پاکستان تحریک انصاف غوښتل شوی انتخابي نخه بیټ نه ورکولو امر ټیک ګرځولې. 4 د یادې پارټۍ امیدوارانو په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخیستو فیصله وکړه. هم په دغه ورځ په بیلابیلو سیمو کې الیکشن کمیشن انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته انتخابي نخې جاری کړې چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر تچینک، د غرنګا د ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم ته بیلنا، پخوانی صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی ته د لوبو ریکټ، دغه کې ګڼ شمیر امیدواران ته بوتل، بیزا، ګډه، مرچکه ورکړی شوې. د یاد ګوند د سواد سره تعلق لرونکي صوبائی مرستیال صدر او پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد ته تبخه ورکړی شوې. په دا اړه ډاکټر امجد تورون لګوي چې نخې په تعصب ورکړی شوې او دوی نه پکې رائے نه ده اغستای شوې.
نن زمونږ نخه چې کم زمونږ سیمبل وو چې هغه زمونږ عیني حق وو، هغه زمونږ نه واغسته شو په یو غیر عیني طریقه باندې، او د هغې باوجود چې موږ ته کمی نخې راکړې، ډېر داسې نخې راکړې چې هغه نخې په عام حالاتو کې عوام هغې ته قابل قبول عوام ته نه وي، خو باوجود د هغې د هغې نخو نن که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې په حلقو کې نه څوک د بلې پالټۍ نخه یادې، خو زموږ د آزاد امیدواران د پاکستان تحریک انصاف نخې چې دي هغه ځلیږي. داسې ښکاري چې هغه د بیټ نوم زیاتې مشهوري شوې.
د ضلع شنګلې الپورۍ اوسېدونکي نثار خان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف غړو ته کومې نخې ورکړی شوي د هغې له وجې به په ووټونو اثر وي، ځکه چې زیاتره خلک نوم نه پېژني او په نخه پارټۍ پېژني.
دې منې خامخې نه غورځېږي، ځکه چې اوس دې کې چې نان ایجوکیټډ کسان دي هغو ته خدا پته نه لګي چې یاره دا نخه د چا ده، دا چا ده. دې کې لکه مطلب د آزاد امیدوار شو نو په دې خامخې نه اثر غورځېږي، لکه په ووټ بینک بیلنس باندې د دې اثر غورځېږي. لکه خبره داره چې دا زیاتې هم دی چې دونې دانه خې واغستې په کار و چې دی ولې بیټ ورکړی وي او بس دی واغ خپل الیکشن واغ شی وي چې څوک راغل وي بس منتخب کسب او دا زیاتې دی. زه خو مسلم لیکم ولې دا خو جمهوریت دی کنه.
د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په نخو ټولنیزو رسنو کې هم تود بحث روان دی او مخالف ګوندونو غړي پرې مزاحیه پوسټونه کوي. په دا اړه د ملم جبی مسلم خان وای چې د یاد ګوند اوټران ظلمي دي او پوه دي.
دا سیدا کم چې دا نخې ورکړي نو وټو اصل کې چې کم دا ینګ جنریشن دی کنه، دینه سپرق نه پریوزي جیاره دا دغه چې نخې دا ورکړي دا ورکړي. بل د عمران خان چې کم موټر دی دا ینګ جنریشن دی، دې پوهیږي بل ته پته ده چې کومه نخه ده دا ایجوکیټډ دی، مطلب سبز مرچ ورکوي کو بالټې ورکوي کو نور څه کراکري ورکوي.
په سواد کې د الیکشن کمیشن مقامی مشر چې مرستیال ډیپټي کمشنر هم دی سهیل خان وایي چې دوی ته د سپریم کورټ لخوا حکمنامه د شپې ناوخته 12 بجې میلاو شوه او له هغې وروسته په لیست کې موجود نخې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ته ورکړي او دغه ټولې نخې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټیانو په مشوره وړاندې نه د ټاکنو لپاره منظوري شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال اډیو تاسو غواګي بالکل تاسو کولی شئ د مشال اډیو اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لارې تاسو پاکي او صفا دا خبرونه زمنګ تاسو اوریدلی شئ. ساسی پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم او ځین رپورټونه د 8 فروری د انتخاباتو په اړه دي. د خیبر پختونخوا په ټانک کې به د فروری پر 8 د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی پر یوې چوکۍ انتخابات کیږي. د صوبې د نور برخو په سیر په ټانک کې هم کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هیله لري انتخابات به په سوله ییز ډول وشي. د ټانک چارواکو مشرانو ته ویلي چې ټولې تیاریانې یې بشپړې کړي او د شفافو انتخاباتو لپاره یې له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل د سیمینا د مشال اوری خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشت او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنې د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دي. ډپټي کمشنر محمد شعیب په دغه براکشه ویایي
کوم موږ پولینګ سټیشن دا غیره پارا د سکیورټی بندیدست دا غیره پارا د پولینګ سټاف بندیدست د پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ پاونډ ریکوایر دی هغه موږ پروینشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی پاونډ موږ ته تر وخت دی شي دا یو چې سکیورټی کیمراز دی هغه د شي ریمز چې کوم سکول کې کوم یا پولینګ سټیشن کې د دیبن د ماګیرانو د پارا رینج ضرورت او رینج په کې کوم دی هغه پورا شي دی او دا غره چې په کوم پولینګ سټیشن کې اسکول یو بچی دی واچو مو بچی دی واچو مو نه هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هیلث ډپارټمنټ ته هیلث چې هغه ته کې پاور تاسو دا ولې دی
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې سالويش تاسو د امیدوار عبد الله ننګیال په ضلع کې د خپل کمپاین په براکښه مشال ریډیو ته وویل
موږ نارا دا دا نو موږ به عمل خبره کوو او ترکه یې بار بار په دې جدو جاي ان شاء الله جاری په باخیل کړی شي ته تور شي ګربټه شي او د آباد شي پروګرامونو نو آش په خیر سره حکومت نو مدا غشتنا دا چې فری اینڈ فیئر الیکشن دی اوسی او چې څه قسم خلکو خواهش تا په یو بنیاد باندې دی چې څوک خلک یې خوښي شي او هغه پاس کړي.
د ټانک ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې سالويشت انتخابات د پورا درې سوا درې پنځوس پولینګ سټېشنونه بنې وو درې لاکه دوه نوي زره دوه سوا چورلس ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنې یو سل اووه نوي پولینګ سټېشنونه بنې دوه لاکه چورویش زره اوته سوا نهه چالويشت ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو بیلابیل خپرونی په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاگرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي په پاکستان کې د 8 فروری عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي خو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخستو ته نه پریښودل کیږي. په هغه هیواد کې په 2013 کال ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړی وو او تحریک انصاف ګوند حکومت یې ختم کړو. د دې مخکې هم په 2013 کال کې تحریک انصاف ګوند د ټاکنو ځینې نتیجو منلو څخه انکار کړی وو. په پاکستان کې هر وار انتخاباتو پر مهال د درغلیو تورونه لګول کیږي. دا چې د 8 فروری انتخابات به څومره شفاف وي تفصیل د یوې وړکې دمې رسو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تېر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمې درج شوي او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوي دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه،
خو د نوموړي په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلې ځل به په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي چې ده نو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مره سختې نشته، نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې. لکه زه چې بهر ته وځم نه زه وګورم نو په دې کې چرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکاره شي، دغه یو پارٹی پکې نخکاری. خا اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نه و پکار. روستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې، خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویلی شي چې یره ګنې که د الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کوم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او که نه تسلیمي او څونه حده پورې به نه تسلیمي. او بیا به
د ډاکټر عبدالروف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان نه راځي چې څنګه پخوا به مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخاباتو وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپرس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکي نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لرې ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د ده په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تذبذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمې جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
پاکستان کے خچرے فری اینڈ فیئر الیکشن شروع میں دے اگر ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی کہ اگر تاج 2013 کیوں گو رہا ہے، 2008 کیوں گو رہا ہے، 2013 کیوں گو رہا ہے، 2018 کیوں گو رہا ہے اور 2024 کی جھار کم الیکشن کچھ باقی الیکشن تو گو رہے خان نے آگا الیکشن سے اوشو میں داغی آ جاتا ہے کانٹروورشل دا الیکشن کے دونوں مخت کے آگا کانٹروورشل شروع ہے.
خود پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په ورستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفافه انتخاباتو ته ژمن دي. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړې. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال دوی ویل چې په خوا به تر انتخاباتو وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم دا کوم څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کوم ویره شوي په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم دي حکمراني کړې وه هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را مونږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنی برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې انتخاباتو نو مخکې چې کوم دی د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي نو دا ښکاري چېرته دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دی متنازع ترین انتخابات وي.
طارق وحید زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عتاب او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسني ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ چې دا مشال رادیو ټول خبرونه تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون، ټابلیټ او د کمپیوټر د لارې اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لارې تاسو خپ پاکي او رڼې اوریدلې شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د مشال رادیو انستاګرام پاڼه خوښه کړئ او تازه ویډیوګانې هغه د لارې کتلی شئ. بلکې تاسو د مشال رادیو یوټیوب چینل چې دی هغه خوښ کړئ او هغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې چې دي هغه د لارې تاسو کتلی شئ. ساسې پام د رواني غړې د خري رپورت په لور راګرځوم. د اقلیمی یا موسمیاتی بدلون پوهان وایي ک یوې خوا د نړۍ په کچ تودوخه زیاته شوې، نو بلې خوا په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بے غوري د دې لامل شوي چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واورې ګټان یا ګلیشیرز له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټلې ګامونه پورته نشول، نو د موسمي بدلون د نورو خرابو اثرات ترڅنګ به پاکستان د خوراک له کمی سره هم مخامخ شو. د دې ترڅنګ وچکالۍ خطر هم موجود ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکتر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون، د خرابو اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی. او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د اور غټان ویلې کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخې له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیشیر زیادوور گٹان د خطرو سره مخ دی او پته دې سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالی ډوتا د وور د گٹانو د ویل کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیشیر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سٹور شي، دغه د کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج سکیږي. نو د ملک د ترقی لپاره، د انسانانو، زناورو، بونو بوټو لپاره، فصلونو لپاره اوبه چونکه ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی طور باندې دا سکړي چې په مزا مزا را فریک دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي، شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر دی پاکستان کې چې هغه په ویل کې دو باندې شروع شوه. دا
هم په خور پوهنتون کې د جیولوجي څانګې استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیرز خوندي نه ساتلو لوجي ځنګلونه، پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر ځان رسیږي.
سیلاب ملان دی راشي او بل د فیوچر د پرتا ته وب اوم کمیږي. نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، د دې نه علاوه چې کم بایوډایورسټي د لکه سره خصوصي جناور دي چې هغه ژوند خطر ده هغه ختميږي. مختلف قسمه سپیشیز دی دونه بوټو هغه اوم ختميږي. نو اورال په سوسايټي باندې، په ملک باندې، په علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثرات کېږي شي.
دا چې د دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي. نو د خیبر پختونخوا د خورې او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تسبی په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د گلیشیرز ویل کېدو او د هغې لوجې کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خپېدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پختونخوا د خورې او اوبو ساتنې ادارې یو واټر سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابلا مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پختونخوا کې یو سو داسې وادیانې دي یو چې هغه کې منګه گلیشیر دا اوبه چې راځي او د لاندې سیلاب جوړی دی. سیلاب نه بچ کېدو لپاره هلته بندونه وهو چې ځمکې او ورسره ورسره آبادی چې کوم ده هغې ته تحفظ میلاو شي. ډېرې زیاتې داسې منصوبې چلیږي چې هغه کې موږ د غرونو د ایکوسیسټم چې کوم دی دا ریسټور کوو، هلته واپس ژوند راوړو چې د غرونو ته خپل شینوالی میلاو شي، هلته دا کم د غرونو آبادي ده هغه خلکو ته یو سوشل لایف میلاو شي، هغه ته یو بل زندگی میلاو شي. نو داسې موږ آی منصوبې تحت منګال ته مایکرو واټر شیډز جوړو، دغه ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دي الته کم شړی علاقې جوړ شي، چې موږ د سادین هم وایو هغه شړی چې کم دي هغه منګه بدلو زریز مکو ته هغه کې منګه ونه نه لو.
د ماحولیت رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وایي چې حکومت سره سره اولس له هم پکار دي چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغلته خزل غورځولو او د ونو د وهلو نه ډډ وکړي، کوم چې په موسمي بدلون کې یو مثبت کردار لوبولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.